د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په روسي غړی کې هرکلی وایم. ل 15 تر شپږو بجو به ما او بوریوال کاکړ له تاسو سره یو. بوریوال کاکړ به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. زه به تاسو ته ځینې ریپورټونه درپیژنم. ریپورټونو کې بیلابیل سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه لرو. مرکې او تبصرې هم د دې غړې برخه دي. خو اول بوریوال کاکړ ته ورځو او خبرونه ته اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. وسلوال طالبانو هغه 15 پاکستانی عسكر وژل دي چې په تیر میاشت کې له ټانک څخه تښتول شوی وو. د پاکستان سمندري امنیتي ادارې د هند داس یو دیرش کب نیونکي نیولې دي چې په عرب سمندرګي کې په پاکستاني حدودو ورګډ شوی وو. او د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قاهره کې د خپلو څارونکو د ماموریت د یو میاشتنی رپورټ په اړه بحث پیل کړ. اوس بشپړ خبرونه. وسلواله طالبانو د فرنټیر کانسټیبلری هغه 15 عسكر وژل دي کوم چې د تیر میاشتې د 22 او 23 نیټې په منځنۍ شپه کې د ټانک له ملازی سیمې څخه تښتول شوی وو. وسلواله طالبانو یو داسې ویډیو مشال ریډیو ته لیږلې په کوم کې چې عسكر پرمزه کناستي او یو وسلوال طالب د دې عسكرو له صوبیدار بهاور خان څخه پښتنې ګرویژنې کوي. له هغه وروسته د عسكر په قطار کې ودرول شي او د دوی وشاته ولاړ یو کس چې ندیم عباس نومیږي او په اردو ژبه خبرې کوي وایي چې دوی د عسكر په خبر ایجنسی کې د خپل ملګرو په بدل کې وژني او بیا یو په یو د 15 عسكر ووژني. په پېښور کې د فرنټیر کانسټیبلری کمانډنټ مجید مروت وایي چې دا کسان له اف آر سیمې څخه تښتول شوي وو. نو دوی د هغه ځای د پولیټیکل انتظامي له چارواکو سره په تماس کې دي او د هغه په خبره تر دې دمه هیڅوک نه دي نیول شوي. وسلوال طالبانو تر دې وړاندې هم د فرنټیر کانسټیبلری عسكر تښتولي او په ورته ډول وژلې دي. د پاکستان سمندري امنیتي اداره وایي چې نن د هند داسي یو دیرش کب نیونکي نیولې دي چې په عرب سمندرګي کې په پاکستاني حدودو ورګډ شوی وو. د ادارې چارواکي وایي چې له دې کسانو سره 14 کښتۍ هم نیولې دي. یا د سوي ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا کب نیونکي یا د پاکستان د پولیسو ته سپارلې چې پښتنې ګرویژنې ورڅخه وکړي. پاکستان د دې میاشتې په پیل کې هم داسې اوسل نه اویا هندي کب نیونکي له سزا تېرولو وروسته خوشې کړي وو چې د پاکستان په حدودو کې نیول شوي وو. 380 هندي وګړي چې زیاتره یې کب نیونکي دي لا هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د بلوچستان له ډېرې مودې وروسته په بلوچستان کې واورې اورېدلې چې یو شمېر لارې بند کړې دي. د بلوچستان د مرکزي ښار کوټي په ګډون پر یو شمېر نورو سیمو لکه چمن، پشین، زیارت، خانوزی، کان میترزی او توبه څکزی له پروند غرمې د واورې اورېدل پیل سو. چارواکي وایي چې د چمن او کوټي ترمنځ لوی لاره د کوژک په غرونو کې او همدا ډول له کوټي څخه کراچي ته تلونکې لاره د بلوچ میشتې سیمې مستونګ په لک پاس کې بند شوې ده. د دې ترڅنګ د صوبې په نورو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې هم بارانونه شوي. د فرانس د دفاع وزیر جیرارد لانګوی نن وویل چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې وژل شوي فرانسوي پوځیان د طالبانو د یو داسې غړي لخوا وژل شوي چې په افغان ملي اردو کې ورګډ شوی وو. جیرارد لانګوی وویل داسې شواهد شته چې دغه تن یو طالب وو چې د ډېر مودې راهیسې په افغان پوځ کې وردننه شوی وو. هغه وویل
J'espère que la prévôté qui
زهیل لرم هغه چاته به چې د دې موضوع په اړه تحقیقات کوي ټول معلومات برابر کړی شي. د غراز د دې لپاره چې د دې پیخي په انګیزه باندې پوشي له دغه قاتل سره د لیدو اسانتیا هم ولري. په دې خاطر چې د دې عمل بهیر تعقیب کړو غواړو چې په دې سره دا معلومه کړو چې آیا دا یو فردي عمل و، آیا په دې کې له بهر څخه هم لاتړ موجود و.
جیرارد لانګوی پرون کابل ته ورسېدې. د نوموړي تر رپورټ وروسته به پریکړه کیږي چې آیا فرانس به تر 2014 کال مخه خپل سرتیری له افغانستان څخه ایستل غواړي او کنه. د ایرانی رسنیو ریپورټونه وایي چې یو ایرانی کشتی چې 22 مسافر پکې سپاره وو نن په خلیج فارس کې ډوب شوی ده. د ایران سرکاري خبری اژانس ایرنا وایي چې په دې 22 مسافرو کې 8 ژغورل شوي دي خو پاتې 15 لا هم بې درکه دي. په دې ریپورټ کې د حادثې لامل نه دی په ډاګه شوی، خو دا ویل شوی چې دا کشتی د هرمز له تنګي څخه د ایرانی بندر عباس پر لور روانه وه. د لا درکه کسانو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن په قاهره کې پر دې د بحث کولو لپاره یو له بل سره ویني چې آیا په شام کې د خپلو څارونکو مشن وغځوي او که څنګه. عربي ټولنه به د مشن د غځولو، پیاوړي کولو او یا د ختمولو په اړه تر پریکړې کولو وړاندې په شام کې د یو میاشتې مشن په اړه پر ریپورټ بحث کوي، کوم چې د ریپورټونو له مخې اوس پیل شوی دی. ریپورټونه وایي چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به غواړي چې په شام کې 1015 څارونکي وساتي خو نور واک او طاقت ورکړي. تنقید کوونکي وایي چې دا مشن په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاسون پر مهال له لسو میاشتو راهیسې د روان تشدد په ختمولو کې پاتې راغلی. ملګري ملتونه وایي چې په دې تشدد کې تر 15,000 زیات کسان وژل شوي دي. او د شنبې په ورځ مخالفه ګوند یعنی د شام ملي شورا په رسمي توګه له عربي ټولنې څخه وغوښتل چې د شام دا مسله دې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. او وروستی خبر دا چې د مصر انتخاباتي کمیشن وایي چې اخوان المسلمین ګوند د مصر په پارلمان کې 38.18% سیټونه ګټلې دي. د پارلمان انتخاباتو د حتمی نتیجو د اعلانولو پر وخت کمیشن ویلي چې د ازادۍ او انصاف په نامه ګوند په اسمبلی کې 215 سیټونه ګټلې دي. په دې کې محافظه کار سلام سلافی ګوند النوری پارټي په پر دویم نمبر ده چې 120 چوکۍ ګټلې او وفد پارټي پر دریم نمبر ده چې 9% سیټونه ګټلې دي. د خبرونو پای.
له بوروال کاکړ څخه مو خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دې غړې کې درته د غریپټونو لرو. په 2009 کال کې د پاکستانی پوز په مرکز د حمله په تور کې نیول شوی یو هلک مړی له یو هسپتال ترلاسه شوی. څېړونکو وایي په هغه ډېر تشدد شوی دی.
پولیس په کسټډی کې یا په جیل کې یو کس چې دی مړ شي نو هغه په خپل مرګ هم مړ وي، نو هم به چې دی د هغه پوسټمارټم کېږي او بیا به هغه رپورټ سبمټ کېږي، کتلی کېږي به چې دا چاته چا وژلی خو نه دی او دا کسان خو کلاو وختته لګي چې دا وژلی شوي دي.
په ننګرهار کې شل طالبان د حکومت سره یو ځای شوي. په دوی کې یو ځوان داسې هم دی چې ځانمرګي برید ته تیار شوی و. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ چې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم په ژوندۍ بڼه دا اوریدلی شئ. لومبی رپورټ ته ورځو. د پاکستانی پوځ په سر دفتر یا جی ایچ کیو باندې په کال 2009 کې شوی حمله په تور کې نیول شوی ملزم عبدالصبور مړی د تیر جمعې په ورځ ترلاسه شوی دی چې جنازه یې پرون یعنی د خالی په ورځ په کواټ کې ادا کړی شو. په دې حکله د احمدالله رپورټ اورو.
د عبدالصبور وکیل طارق اسد تر مخه د جمعې په ورځ عبدالصبور کوروالاو ته د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې خبر ورکړی شو چې عبدالصبور مړی پېښور کې د سړک غاړې ته ولاړ یو امبولانس کې ایښودی شوی دی. او کله چې د عبدالصبور کوروالاو د هغې مړی راوړو نو د نوموړي په وجود د تشدد واضحه نښې وې او حکومت یې کوروالاو ته د مړي پوسټ مارټم کولو اجازه هم ورنکړه. د عبدالصبور ورور مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې دا یو ورور خو مې مړ شو او باقی دو ورونه مې اوس هم بندیوان دي.
نن تقریبا دو میاشتې وړاندې د های کورټ په اجازه ما خپل ورور عبدالصبور سره په جیل کې ملاقات وکړو. کله چې زه هغوی سره ملو شوم نو عبدالصبور ډېر زیات کمزوري شوی وو او زما نور دو ورونه چې نومونه یې عبدالواجد او عبدالباسط دي هغوی هم د عبدالصبور سره بندیوان دي او هغوی دواړه خو تر دې حده کمزوري وو چې ګرځېدې هم نشو. ما هلته ډیوټې موجود د استخباراتي ادارې یو تن نه پوښتنه وکړه چې دا زما ورونه دي، نو هغه راته وویل چې آو. ما ورته خواست وکړو چې د خدای دپاره دوی ته د خوراک څه ورکړي. اوس یو ورور خو مې مړ شو او باقی دوانو د پاره مونږ د جړا فریاد نه علاوه نور څه نشو کولی.
د عبدالصبور وکیل طارق اسد مطبوعاتو ته وویل چې ملک کې د آزادي عدلیه په موجودګۍ کې د عبدالصبور وجنه د عدالتونو او قانون په مخ گزار دی، خو عدالت دی زما نور دوه موکلانو سره انصاف وکړي.
زه به د ګل په ورځ نوی پیټیشن نه داخلوم، بلکې هغه زوړ پیټیشن چې اعتراض پې لګول شوی و د هغې اپیل به کوم، او اپیل کې به دا دریځ خپلوم چې دا د بنیادي حقونو خلاف ورزي ده، ځکه چې دلته د ملکي وګړو د کیسونو صحیح اورېدنه نه کیږي او د هغې حقونه خپلاندې کیږي. او زبا عدالت ته خواست کوم چې دا نور کمزورونه بندیوان دي، دوی دې عدالت ته وړاندې کړی شي چې د هغوی نه پوښتنه وشي چې د دوی نه څنګه پلټنې کیږي او د هغوی صحت څنګه دی. نو زه دا امید لرم چې چیف جسټس به په ذاتی توګه د دې نوټس واخلي او د کیس اورېدنه به وکړي.
د عبدالصبور په باره کې د پاکستان استخباراتي ادارو وکیل راجا ارشاد تیر کال سپریم کورټ ته ویلي وو چې عبدالصبور په هغه ایولس بې درکه کسانو کې شامل دی چې د فوزي قانون په خلاف ورزي کولو اوس د قانون نافذ کوي ان کو ادارو په ولقه کې دي. کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو کارپو شهاب الدین نه وپوښتل چې د قانون نافذ کوونکي هر ادارې په ولقه کې که یو ملزم مړ شي نو قانون په دې حق لت سوایي، نو د هغوی وینا دا
صرف پولیس یو داسې ډیپارټمنټ دی چې دا خلک ارېسټ کولای شي، هغه هم داسې چې په څلورش ګڼټو کې به عدالت ته پیش کړي او بیا به عدالت ته ریکوست کوي چې موږ لا مزید د حراست راکړ، او بیا عدالت وقتاً فوقتاً دله د پنځم فرضو پورې حراست ورکولای شي. د پولیس په کسټډي کې یا په جیل کې یو کس چې دی مړ شي نو هغه په خپل مرګ هم مړ وي، نو هم به چې دی د هغه پوسټ مارټم کیږي او بیا به هغه رپورټ سبمټ کیږي، کتلې کیږي به چې دا چا وجلی خو نه دی، او دا کسان خو کلاو وخته لګي چې دا وجلی شوي دي. نو اوس سپریم کورټ ته پکار دي چې دې نه تپوسو کې چې دا خلک څنګه مړ شو.
یاد دی وی چې تیر یو کال کې په دغه یولس کسانو کې دا څلورم کس دی چې په پرسراره توګه مړ شو. د عبدالصبور نه وړاندې محمد عامر مړی په 15 اگست پېښور لیډی ریډینګ هسپتال نه ترلاسه شوی و. دغه شان د تحسین الله مړی په 16 دسمبر او سید العرب مړی په 13 دسمبر هم دې هسپتال نه ترلاسه شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، پولیس وایي چې د اغه پاکستانی طالبان لخوا نوې خبر شو ویډیو چې پکې اغه 15 اف سی سرتیری وژنه خي چې سمو دوړان دي تختولي وو، دا به د دوی مورال کمزور نه کوي او دوی به د امنیت لپاره خپل هلې ځلې همداسې جاری ساتي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
مشال ریډیو ته د طالبانو د لوري نه رالېږلې یوه ویډیو را رسېدلې ده چې په کومک شې د تېرې میاشتې د 22 درویشتمې نېټې په منځنۍ شپه د ټانګ سیمې ملازی نه د فرنټیر کانسټیبلري 15 تښتولیو سرتېریو د ویشتلو وژلو منظرکشي شوې ده. په ویډیو کښې سرتېری په مځکه ناست لیدل شي او کلاشنکوف په لاس یو طالب د دوی مشر صوبېدار بهاور خانه پښتنې ګوژنې کوي، بیا دا ټول سرتېری لاس تړلي په قطار کښې ودرول شي او د دوی شاته یو طالب ندیم عباس چې په اردو ژبه کښې خبرې کوي وایي چې دا کسون میش په خبر ایجنسۍ کرمنا کښې د خپلو 12 ملګریو په بدل کښې وژنو او بیا یو یو وولي. دا دې ویډیو په باره کښې چې مشال ریډیو په پېښور کښې د فرنټیر کانسټیبلري کمانډنټ مجید مروت سره تماس ونیوه، هغوی وویل
تاسو سره داس خو گرفتاریان اعلان دي سوي خپل فورس ته مدغه ده چې مورال موهایده انشاءالله موږ نور کوشش کوو چې بیا داسې واقعاتو تدارک وسي، بیا نه وسي انشاءالله الرټ شو ورته.
په دغه الرټ کښې د قبایلي امنیتي چارو پخوانی سکتر بریګیډیر محمود شاه په دا رنګ ږغېږي.
دا زما په خیر داسې ډېر څه عناصر راغلي دي چې په شمالي وزیرستان کې خاص کر میرلي تحصیل کې او چې کوم دي نو لکه پنجابیان هم پکې هم دي. زما په خیال دا ویډیو داسې خول او هغې کښې پ چې څه ځای کړي دي نو دا خو یو غلط خبره ده، خو دا لومبی ویډیو نه ده، دغسې د طالبانو هم نورو ویډیو جاري کړي دي او بنیادي مقصد دا وي چې دي دهشتګردي یا دهشت چې کوم دی نو هغه خلکو زړونو کښې واچي.
یاده دې وي چې د فرنټیر کانسټیبلري د سرتېریو تښتولو وژلو پړه اول هم طالبانو قبوله کړې وه چې د کوم مړي د قطبي وزیرستان سره نږدې د اورکزی ایجنسۍ په سیمه سپین ټل میامیخیل کښې موندلې شوي وو.
زموږ همکار مورده چې د طالبانو د نوي ویډیو په اړه رپورت درورو ردونکو د طالبانو د جګړې په اړه یو بل رپورت لرو. څېړونکي وایي چې طالبان هر میاشت د خپلې جګړې او د خپلو عملیاتو دپاره په کروڑونو روپو ته ضرورت لري. دا چې دا پیسې د کم ځای نه دوی برابرۍ په دې اړه مجید بابر رپورت لري.
د راپورونو تر مخه د پاکستان د قبیلی سیمو قدرتي شتمنۍ لکه ځنګلونه، ماربل، کوایلا او نورې داسې ذخیرې دا مهال په دغو سیمو کې میشت وسلوال طالبان د خپلو وسلوالو د تنخواګانو او دې سره سره په پاکستان او نړۍ کې د ترهګرۍ د عملیاتو د خرچې لپاره کاروي. په پېښور کې د قبیلی چارو کارپو او د دغو سیمو د امنیت پخوانی سیکرټري بریګډیر محمود شاه وایي چې د یوې اندازې تر مخه د وسلوالو طالبانو د یوې میاشتې خرچه 30 کروڑ روپۍ جوړیږي او چونکې د بهرنیو هیوادونو نه د چند دو او پیسو راغونډولو لاره اوس تر ډېره حده بنده شوې ده، نو ځکه وسلوال طالبان اوس د دغې خرچې د پوره کولو لپاره نورې ذریعې کاروي. دی وایي
اوس خو ډېرو ځایونو کې د دې قبضه شته، لکه محمد ایجنسی کې زیارت ماربل چې کوم دی هغه ډېر مشهور دی، د دې اوس د دې په قبضه کې نه دي. داسې په باجوړ کې داسې په سواد کې ځنګلونه لرګي دي وال او داسې نور کېدل، خو اوس خو هغه د دې په کنټرول کې نشته. صرف شمالي نورستان کې میرلی سب ڈویژن کې خاص کر د دې کنټرول دی، د روډ نه علاوه علاقو کې اوس لږ ډېر داسې نور کې، لکه اوس چې دا خبره میاسته راځي چې دې وسلوالو سره پیسې کمی شي نشته ورسره، او په دې وجه باندې دې زیات اغوا برای تاوان او په هغې باندې پیسې اخلي او د پیسو لپاره لکه دې ډېرې هیلې چارې کوي. خیبر ایجنسی کې لشکر اسلام په یو ډول لوی علاقه باندې کنټرول دی، او د هغې بنیادي وجه د دې جګړې اس خو دې وایي چې دا مبیاس کې د آیډیالوجي جنگ دی، لیکن د دغه پیسو لکه خیبر ایجنسی کې ډېر سمګلینګ کېږي او په دغه چک پوسټونو باندې ډېرې پیسې جمع کېږي.
د قبایلي سیمې کورمینا د پارلیمان غړی او د سفران د پارلیماني کمیټې چیرمین ساجد حسین توري وایي چې د خلکو تختونه او قدرتي شتمنونه علاوه وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان په پولا چې کوم د نشه یي توکو سمګلینګ کېږي په هغې کې هم د دغو وسلوالو لویه برخه ده.
کوم وخت کې حالات خراب وو، په سوات کې خراب وو، بل ایریاس کې خراب وو، ته کوم مطلب دی هلته کې زمونږ کوم د کوم هغه وسایل چې کوم لکه مثال کې ریسورس کوم نه دی، جنګلات دي ورسره، ماربل دي ورسره، مطلب دی هغه ځای کې کوم مالداري خلک وو هغوی ته خکر برونه وو هغوی وچتوله، ورسره ورسره کوم ډرګس دي افغانستان نه بس ان کېدو پاکستان، د پاکستان او مختلف ممالک ته تزي په هغه کې مکمل د طالبانو کمپلیټ حصہ دی، او ورسره ورسره چې کوم داسې لارې دي هغه دوی خپل ځانې پر کړي، هغه لارې اوس پورې ډېر کم علاقې کې بند دي چلیږي، اوس دې چا ته مطلب طالب چا ته جواب وغواړي، چا ته جواب وکړي نه هغه علاقې کا مشر وي کا هغه علاقې مطلب بزنس
اقتصاد پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چې د معلوماتو له مخه وسلوالو طالبانو د سوات، ملکنډ او دیر ځنګلونو نه 50,000 دنګي ونې وهلې دي، او اوس د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال ځنګلونه هم وهلې کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، افغان حکومت په پام کې لري چې راتلونکي اونۍ له دریو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړونونه لاسلیک کړي. دوی دغه سیو تړون د هند سره هم دستخط کړی دی. په دې اړه معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
له هند وروسته برتانیا، فرانسا او ایټالیا هغه هیوادونه دي چې افغان حکومت ورسره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سندونه لاسلیک کول غواړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا سندونه به اروپا ته د افغان ولسمشر د راتلونکي اونۍ د سفر پر مهال لاسلیک سي. د دې وزارت ویان جنان موسسه د یکشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا درې واړه تړونونه جلا جلا حقوقي ارزښتونه لري. دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او اړخیزو اوږدمهالو همکاریونه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې بلاسلیک شي، د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې بلاسلیک شي، او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکارۍ تړون چې په لندن کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د برتانیا، ایټالیا او فرانسې سره په ستراتیژیکو تړونونو کې سیاسي، اقتصادي، امنیتي، کلتوري او ټولنیز همکاري شامل دي. افغان حکومت ورسره تر هغه له دغو درو اروپایي
اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو د لاسلیک خبر ورکوي چې د شنبې پورت ولسمشر حمید کرزی د ملي شورا د دوهم کال د تقنینی دورې د پیل په غونډه کې وویل چې افغانستان په دې شرط له بیلابیلو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي چې د سیمې د امنیت او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ ورکول سي. خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي د ولسمشر کرزی دا شرط هغه وخت عملي کېدلی سي چې د مقابلو هیوادونو غوښتنې هم په نظر کې ونیول سي. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کوي څه غواړي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
تړونونو د امضا کولو په صورت کې دا غوښتي په دې شرط امضا کوم چې دلته د تروریزم مال شي او امنیت تامین شي، مګر هغوی هم چې دا ورسره امضا کړي نو د دوی نه به غواړي چې دوی باید د دې جوګه شي، اصلاحات راولي، تغییرات خپل هېواد کې راولي او دا د هغو تضمین کېدای شي. غیر د هغې نه مشکله ده چې دا تضمین په فوري صورت سره هغوی ورکولی وشي او عملي کولی وشي، یعنې عملي جنبه به په عامي صورت کې ونه لري.
افغانستان له درو اروپایي هېوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د سندونو د لاسلیک کولو لپاره دا تیاری په داسې حال کې نیسي چې له تیر کابو یو کال راهیسې یې له امریکا سره د ورته اړیکو د رامنځته کولو لپاره خبرې روانې دي. ټاکل شوی و چې په روانه میلادي میاشت کې دا خبرې بیا په کابل کې پیل شي، خو تر اوسه پورې نیټه نه ده اعلان شوې. د افغان حکومت لخوا د بیلابیلو هېوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړونونو په اړه پریکړو د افغانستان د ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان اندېښنې راپارولې، خو افغان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې ستراتیژیک تړونونه به د ګاونډیو په زیان نه وي.
له کابل مو د معصوم میوند رپورټ اورید. اوس ننګرهار ته ځو. په ننګرهار کې شل تنه د دولت وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دې وسلوالو د چین دور بابا او نازیانو په ولسوالیو کې د حکومت په ضد فعالیت ترسره کاوه. په دې اړه باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار مرستیال او سرپرست والی محمد انیب گردیوال د یک شنبې یا اتوار په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کسانو سره به پوره مرستي وشي.
د دولت پروګرام لري چې د دوی لپاره د روزګار په برابرولو کې او دوی سره د مرسته په کولو کې به ان شاء الله به همکاري کوي. داسې څه تعهدات به دوی ته موجود نه وي. د دوی د امنیت په ساتلو کې په ټولو کې به ان شاء الله همکاري کوي او ان شاء الله موږ دا تعهد ورکو چې ان شاء الله مشکل به نه وي په دې برخه کې.
سولې شورا رئیس ملک نذیر وایي چې د سولې بهیر ته راګرځېدلو کسانو شل میله او سپکی وسلې هم دولت ته وسپارلی.
زما دوی ته هم دا توصیه ده چې تر اوسه پورې چې تاسو ار عمل کړی ده، تاسو د سولې د پروګرام د عافی لاندې راغلی، آینده به تاسو په هیڅ نوع جرم او په هیڅ نوع مخالفت باندې بلاس نه وای.
په دې شل کسیز ډل کې یو تنزل مکه چې عمر یې شاوخوا 15 کلونو ته رسیده وایي چې د ځانمرګي لپاره ورته تربیت ورکړی شوی وو.
زبانو مقدس ته عزت دلته ومه بس بیا لاړم پاکستان ته. خیبر جنسی کې مور خپل اول مکتب سبق ته ورېدلم. خیبر جنسی کې سپین کاور سره د مناره وا شمیو اندراسه هلته مجاهدونو بس سغون ولو سره طويل چې انګريزانو براش کا پیرانو لو بس داسې با سر پی دی وکړو ځان من ځان مرګ جوړ کړی بس پی دی وکړو جنت لا بلاش.
د قماندان په نوم یو تن چې د دې ډلې مشري کوله په خپل نور ملګرو هم غږ کوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د قماندان د عبدالمحمد جی د دغې ډلې مشر د درې کلو رئیس مې طالبان سره یو ځای شوم پوښو په چین نازیان دور بابا په دغه مقاله ته کوټ ولسوالۍ زه ډیر خوشاله مې پوښو د نور مرګرو نه میلم کړم کوشش هم کړم چې سره یو ځای کړم. جنگ د پاکستان د سای په هغه مان ما کړ د پینډای پورم تلای مې پوښه حالت ما قاتلې چې د سای والا هغه
د دولو د چې تر دې د مخ هم دوه ډلې د دولت وسلوال مخالفین په ننګرهار کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږس. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده او لیکلي دي چې طالبان په قطر کې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د دفتر په پرانستلو سره شوي دي او په داسل کې شخړه ختمه نه ده او نړیوال ځواکونه د دې هېواد نه وتل شروع شوي دي. آیا افغانستان کې به حالات په مکمله توګه سم شي او که څنګه؟ منور شاه د مقالې غټ ټکی درته وایي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې ششانک جوشی د هغه کتاب په حواله یو مقاله لیکلې چې الیکس استریک او فیلکس کوهن یې لیکوالان دي او نوم یې دی دښمن چې موږ پیدا کړی. جوشی په دې لړ کې د برتانیا د سامراجي دور د یو چارواکي چې د پښتون قام د چارو کارپوه دی لخوا لیکي، د نورو جنگونو برعکس د افغانانو جنگ هغه وخت خطرناک شي کله چې سر ته ورسیږي. نو لیکوال وایي که څه هم امریکا او یورپ په دې نظر دي چې د هیواد کې جنگ په ختمېدو دی او ځواکونه یې د دې سیمې نه په وتلو دي، دا د شوروي ځواکونو د وتلو په څیر حالات رامنځته کوي او د لیکوال په نظر د افغانستان جنگ ختم دی خو سر ته نه دی رسیدلی. جوشي وایي د نن نه لس کاله وړاندې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د هغه وخت مشر جارج ټینټ ویلي وو طالبان او القاعده یو شان دي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي په داسې حال کې چې تیر کال د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته طالبانو د یو حقیقي شهید په توګه د هغه کردار ستایلی و. د جارج ټینټ خبره سمه ده او کنه هغه خلک چې د 1980 په لسیزه کې افغانستان کې د شریک جهاد برخه وو جدا کېدل یې ممکن دي. جوشي وایي د دغه کتاب لیکوالان چې په کندهار کې 15 کاله تیر کړي دغه پوښتنې ته یې هم په خپل کتاب کې د جواب ویلو هڅه کړې. لیکي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ لپاره تر ټولو لوی مرکز ګڼل هم غلط ثابتېدلی شي او دوی دا دلیل ورکوي چې که څه هم د شوروي یرغل خلاف دواړو ډلو یو ځای جهاد کړی خو دا وخت القاعده او طالبان د جهاد په هکله جدا جدا نظر لري. یعنی زیاتره طالبانو د پاکستان هغه روایتي مدرسو کې سبق ویلی چېرته چې د دیوبندي فکر په رڼا کې درس ورکول کېږي او د نظریې په حواله تر یو حده ازغم هم لري. د دې تر څنګه طالبان دا نظر لري چې د افغانستان د آزادولو لپاره جهاد کوي خو د دې برعکس القاعده د نړیوال جهاد خبره کوي او په دې لړ کې بدل فکر او نظر نه برداشت کوي. جوشي د دغه کتاب په حواله لیکي اسامه بن لادن افغانستان ته طالبانو نه بلکې جنگ سالارانو رابللی وو او چې کله یې په 1998 کال کې خبري غونډه وکړه نو ملا عمر هغه وخت ویلی وو چې په دې هیواد کې یو مشر کېدی شي هغه اسامه دی او که ملا عمر. نو د لیکوال په وینا دا کتاب د نړۍ هغه فکر چې اسامه به د ملا عمر تر څنګ ناست وي او سازشونه به کوي غلط ثابتوي. جوشي لیکي طالبانو چې اول حکومت ترلاسه کولو نو هغه مهال خلک د جنگونو او جنگ سالارانو نه تنګ وو او د خپل حکومت نسکورېدو لس کاله پاس یو وار بیا په هغه طریقه د حکومت ترلاسه کولو په حال کې دي چې د خلکو ځایي محرومیانې د موجوده حکومت خلاف استعمالوي. خو لیکوال اندېښمن دی چې د دې جنگ نه پاس به څه ډول حالات رامنځته کیږي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د تحقیق او ترقی د پاکستان قومي ادارې یا ان آر ډی اف لخوا د خیبر جنسي د صحت د محکمې په دفتر کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي او په دې سیمه کې د روان کمپاین په اړه یو غونډه شوې ده چې فرهاد شینوار هم ورغله او دا رپورټ یې برابر کړ.
په دې مهال د دغې غونډې د مقصد په اړه باندې د تحقیق او ترقۍ کامی ادارې یو چارواکي عطاولا پریدي مشال ریډیو ته وویل
د اصل کې د پولیو د آگاهۍ یو پروګرام وو. نو دا یو پیغام خلکو له ورکولو چې یاره بدا کې تاسو چې کم دی اوس موجود هغه وخت چې کم را روان دی، مطلب چې پاکستان ته وینا شوی که دا په 2012 کې تاسو مرض ختم نه کړو نو بیا وي چې کم دی تاسو دا چې حج لویم تاسو نه ردرمو یا نورې داسې مسالې ته هغه پورې باندې وی چې کوم پر موږ د مر ختم کړی نه وي چې خلک وي دغه اهمیت ورکی و دا کم خلک چې پاتې کیږي د کترونا یا کترو له اهمیت څوک نه ورکوي نو هغه ان شاء الله چې کم دی په دا خبره راضی شي.
دا چې په خیبر سیمه کې به د پولیو د ناروغۍ په ضد کمپاین کله پیل کیږي او د دې لپاره څه تیاری نیول شوی دی په دې حق باندې د خیبر سیمه د حفاظتي ټکو پروګرام یو چارواکی احمد یار اپریدی وای
روان کمپین خو مونږ ان شاء الله 30 جنوري نه شروع کیږي 30, 31, 2 فروری باندې دا مونږ کمپین وی. زمونږ ټوټل ټارګټ ته 1,54,000 دلته مونږ سره په خیبر ایجنسی کې ټوټل ټیمونه چې کوم دي 450 زمونږ سره کار کوي.
په داسې حال کې چې د خیبر ایجنسی په باډا او داسې نورو سیمو کې نامنی ده او د وسلوالو پر ضد پکې پوځي عملیات روان دي نو دوی به دغه کمپاین پکې څنګه سرته رسوي په دې حکله باندې احمد یار اپریدی زیاته کړه.
چېرې دوی زمونږ سره کمپین سپیشل کمپین مونږ هلته کوو په باډا کې نو هغه مونږ سره تحصیلدار او خصدار فورس په باقاعده رخصتی و ملوار علاقه ته زوال ته سپیشل کمپونه گو نور کم این اکسسیبل چاغه ته مونږ نه سور شیدو نه غو ته حل یا مطلب جاغه ته مونږ پونچ نشته چې ورسیږو غته ان شاء الله چې روان وخت کې ویو شي.
د خیبر ایجنسی د صحت د محکمې په وینا په 2011 کال کې په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا د ګوزند ناروغۍ 22 کیسونه مخې ته راغلي دي او دوی یې د مخنیوي دپاره ګامونه پورته کوي.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو او تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. دا زموږ د ویب سایټ پته ده. همدارس که فیسبوک لرئ نو facebook.com/mashalradio ته ورشئ او غلطه د مشال ریډیو پانه باندې زموږ خبرونه ته لینکونه شته دی هغه ته ورتللی شئ. اوس د خبرونې نیمه ته رسیدلو بریوال کاکړ نه خبر نور.
وسلوالو طالبانو هغه 15 پاکستانی عسکر وژلي دي چې په تیر میاشت کې له ټانک څخه تښتول شوی وو. د پاکستان سمندري امنیتي ادارې د هند داسې 1.5 کب نیونکي نیولې دي چې په عرب سمندرګي کې د پاکستاني حدودو ورګډ شوی وو. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قاهره کې د خپلو څارونکو د ماموریت د یو میاشتنی رپورټ په اړه بحث پیل کړی دی او د بشر حقوقو اداره هیومن رایټس واچ وایي په عراق یو ځل بیا هغه حالت ته لوېدونکی دی چیرې چې به واک د یوې ادارې په لاس کې وي.
مشال ریډیو ته غوږس او د خبرونو سرټکی موله بوروال کاکړ څخه اوریدل. اوسم ریاض مساخیل ته غوکیږو چې د پاکستان نه د نن ورځې د ورسپانو غټی کرا لیږلی.
نن اکثر ورسپانو خپل اداري د وزیر اعظم د لاهور په خطاب لیکلی چې وایي لګو ورځو کې بعد د ګیس او بجلی کمښت پوره کړي. آج ورسپانو خپل اداري کې دا بیان تشه د خلې خبرې او سیاسي داوی بلی. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانو ډان وایي چې تر څو موږ د کوېلې او نورو ارزانو ذریعو نه بجلی نوي پیدا کړي د دې حل ګران دی. د دې سره سره ورسپانو اکسپرس لیکي چې وزیر اعظم دی ولست وایي چې آیا هغوی سره د الدین چراغ دی چې راتلونکي شپږو میاشتو کې بعد د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. حکومت خو د تیرو لورو کالو راسه د لوډ شیډنګ د ختمېدو خبرې کوي خو تر اوسه هیڅ ګټورې نتیجې نه دی راوتی. ورسپانه اخره کې لیکي چې حکومت دې د بیانونو په ځای په عملی توګه کار وکړي او نه صرف د ګیس او بجلی مسله دې حل کړي بلکې نورې حکومتي ادارې لکه ریلوي او پی ای ای طرف ته هم توجه ورکړي. دغه شان مشرق ورسپانه خپل اداریې کې د افغانستان د خارجه وزارت د ویان ویډیو کانفرنس ته پام را ګرځولې دي. د اداریې تر مخه ویان وایي چې د طالبانو سره د خبرو اترو ګټوره لار دا ده چې په خپل افغانستان د طالبانو سره مذاکراتو کې او باید چې طالبانو سیاسي دفتر هم افغانستان کې وو. اداري وایي چې د ویان د خبرو نه انکار نشي کېدی خو خبره دا ده چې آیا طالبان به دې ته جوړ شي چې افغان حکومت سره مذاکراتو ته کینی. اداري زیاتوي چې دا ټول خبره په خپل ځای خو حقیقت دا ده چې امن د وخت تر ټولو لوی ضرورت دی او دې لړګې د کابل او واشنگتن کوششونه هم یو طرف ته خو گاونډي ملکونه لکه پاکستان ایران او هندوستان هم دې عمل کې په اعتماد کې اغستل پکار دي چې یو لړخت طالبان مذاکراتو ته کینی او بل لړخت د دې مذاکراتو ګټورې نتیجې روزي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداري کې لیکلي چې 13 اونۍ د پاکستانی سیاست د پاره ډیره ګرمه وه او هغه ځکه چې یو طرف ته سپریم کورټ وزیر اعظم ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی وو او هغه عدالت ته وړاندې شو نو بل طرف ته منصور اجاز ته د لانجمن خط لړکې ویزه ورکړی شوه. اداري وایي چې وزیر اعظم عدالت کې دریس خپل کړو چې ولسمشر ته استثنا ترلاسه ده نو ځکه هغوی سویس چارواکو ته خط نه لیکي. خو خبره دا ده چې 2009 کې ولستنی جرګې چې د خط لیکلو لړکې کومه فیصله ورکړې وه آیا اوس به سپریم کورټ خپله فیصله بدلوي؟ او بل دا چې سویس عدالت ویلي دي چې که مقامی عدالت د یو ملک د صدر استثنا ختمه کړه نو سویزرلینډ کې هم هغه ته استثنا نوي ترلاسه. اوس خبره دا راپورته کیږي چې د صدر د استثنا په خبره کلک ادرېدو سره حکومت څوک بچ کول غواړي. بل طرف ته د لانجمن خط معامله ده چې له وجې د حکومت او پوست ترمنځ ښکاره کړکېچ په نظر راځي او د منصور اجاز پاکستان ته راتلو او ثبوتونو جمع کولو سره به ډېرې معاملې صفا شي. خو باید چې خبره په داسې لار هوار شي چې ګټه یې د پاکستان او جمهوریت سلامت ته ورسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د پاکستان ډان ورسپانې د پاکستان په سیاست کې د پوز د رول پاړې و مقاله لیکلې او رویټرز خبری ایجنسی د ایران د تیلو او اټمی پروګرام د مسلې په اړه لیکنه کړې. د دې دواړو مقالو مهم ټکي دراورو. د ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوز کلونه کلونه داسې یو دریځ خپل کړی چې له ملکه بهر او په دننه یې ځان ته دښمنان پیدا کړي دي. په مقاله کې ویل شوی چې د پاکستان د نظریاتي سرحدونو په دفاع کې د خپل رول د پراخولو له وجې دا پوز په ملکی او سیمه ییزه سیاست کې دومره ننوتی چې د دنیا هیڅ پوز هغومره په سیاست کې دخیل نه دی. لیکوال لیکي چې پوز د قومي سلامتۍ او ریاستي نظریاتو په نامه قوم پرستان او بنسټپالان د نظر د اختلاف له وجې ورکوي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې په سپریم کورټ کې د لانجمن لیک په اړه د روان کیس له وجې د پاکستان ملکی حکومت سخت کمزور کړی شوی دی او پوز یو ځل بیا په سیاسي کارونو کې ګوتې وهي. بلخا رویټرز خبری ایجنسی د ایران په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې چین د ایران یو پلاوی ته ویلي چې پر اټومي پروګرام خبرې کول د دوی لپاره لومړیتوب لري. رویټرز لیکلي چې چین غواړي د تیلو په اړه د ایران سره د نړیوالو جنجال راکم کړي. ایرانی پلاوی په داسې حال کې د چین په سفر دی چې امریکا غو بهرنیو بانکونو ته د سزا ورکولو لپاره پر تفصیلاتو کار کوي چې د ایران د مرکزی بانک سره د نړیوالو بندیزونو سربیره کاروبار کوي. په دې رپورت کې راغلی چې امریکا د ایران په مرکزی بانک د بندیزونو په لګولو سره ایران له خپل اټومي پروګرامه راګرځول غواړي. غربي هیوادونه وایي چې ایران د اټومي پروګرام له لارې اټومي وسلې جوړول غواړي، خو ایران وایي د دوی دا پروګرام د سوله ییزو موخو لپاره دی. رویټرز خبری اژانس لیکي چې چین غواړي د ایران د اټومي پروګرام مسله په سوله ییزه توګه د خبرو اترو له لارې حل شي او د ایران پر ضد د بندیزونو د لګولو او پوځي کړنو سره بعد د ستونزې په حل کولو کې پرمختګ ونه شي. د چین ستر مشر وین جیابا او د عربي هیوادونو د دورې په مهال د ایران لخوا د ټیمي پروګرام د پرمخ بیولو سره مخالفت وخود، خو زیاته کړه چې چین دا حق لري چې د یو نارمل تجارت په توګه له ایران څخه خام تیل واخلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس په خپل یو مقاله کې لیکي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو د زیاتوالي وروسته ایران د هرمز پټۍ د بندولو دمکی څخه پښه شوې ده. د دې مقالې نور غټه کې اصرار علي مومن دروري
په مقاله کې راغلی دی چې ایران وروسته له دې په خپل موقف کې نرم شوی دی چې یو ناڅرګند امریکایي چارواکي وروستۍ میاشت ویلي وو د سمندري لارې یعنی هرمز پټۍ د بندولو لپاره د څه قسمه هلو ځلو له وجې د امریکا لخوا د ایران په اړه سخت غبرګون مخې ته راتلی شي. همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د ترکی او ټي وي چینل سره په خپلو خبرو کې ویلي وو چې په ټول تاریخ کې کله هم ایران د سمندري لارې یعنی د هرمز پټۍ د بندولو هڅه نه ده کړې. په تیر دسمبر میاشت کې د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضا رحیمی خبرداری ورکړو کچري غرب د ایران څخه په تیل اخیستلو بندیز ولګولو نو دوی به د هرمز پټۍ بند کړي. په دې سمندري لاره د نړۍ دریمه برخه تیل وړل کیږي. د جنوري په دریمه نیټه د ایران د سمندري ځواک یو لوړ پوړي چارواکي ویلي وو هغوی د هرمز پټۍ د بندولو لپاره تیاریانې شروع کړې دي، خو د امریکا د استخباراتي ادارې چارواکو ویلي وو چې د ایران د سمندري ځواک د چارواکي لخوا په دغه بیان ځنې ایراني چارواکي خفه وو. همداراز په دې ستونزه کې د خوالي پلورو پرمختګ تیر ورځ هغه وخت رامنځته شو کله چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ایهود باراک ویلي دوی په ایران د برید کولو اراده نه لري. په مقاله کې راغلی دی که یو خوا د هرمز پټۍ د ستونزې په حل کې پرمختګ شوی دی نو بل خوا د ایران د اټومي پروګرام د ستونزې په حل کولو کې هیڅ هم نه دی شوی. په مقاله کې راغلی دی د کله نه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د صدارت څوکۍ سنبال کړي نو نوموړي همیشه هم دا خبره کړې چې هغوی په سنجیدګۍ او تعمیري توګه د ایران سره په اټومي پروګرام خبرې کول غواړي، خو ایران په دې لړ کې تل زړه نازړه پاتې شوی. همداراز لیکوال زیاتوي هغه په خپل تیره اونۍ لیکنه کې د دې خبرې وضاحت کړی وو چې په څه ډول د ایران د تیلو لویو ګاکونو هندوستان او چین د ایران څخه تیل اخیستل کم کړي او د خپلو تیلو د ضرورت پوره کولو لپاره د سعودي عرب په لور ګوري. همداراز ایران څخه د تیلو پاکستان د بندیز وروستو د ډالر په مقابله کې د تهران کرنسی ډیره راپریوتي. امریکا غواړي چې ایران د ولسی خیر خیګړې لپاره خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي، خو د وسلو جوړولو لپاره دې دغه پروګرام نه کاروي. همداراز نړیواله ټولنه هم وایي چې د دوی د څارنې لاندې دی ایران خپل پرامن اټومي پروګرام جاري وساتي، خو دا ستونزه لا هم نه ده حل شوې او دواړو خواو ته خطرې موجود دي.
مشال ریډیو وار
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر به د فروری په میاشت کې د روس سفر کوي او د رپورټونو تر مخه به د روس ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه هم ورکړي. د پاکستان او روس ترمنځ د روستیو اړیکو ښه کېدو ته کارپوهان په څه نظر ګوري؟ ګلایس په رپورټ لري.
د پاکستان مطبوعات وایي د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر به د فروری په میاشت کې د روس سفر کوي او ولسمشر دیمتری میتیدیف ته به د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکوي. کچری د روس ولسمشر د پاکستان بلنه قبلوي نو دا به لومړی ځل وي چې د روس ولسمشر به د پاکستان سفر وکړي. اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وای روس سره د خرابو اړیکو یو وجه هند وا چې اوس ختم شوې ده.
پاکستان اور درمیان کے تعلقات
پیښور کې د سیمیزو مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان مشال ډیو سره د پاکستان او د روس ترمنځ د خرابو اړیکو پر شا خبري بیان کړي.
پاکستان او روس دواړو آپس کې تاریخي تور باندې د باهمي جګړې یو بنیاد هم موجود نه و. د تعلقاتو خرابې صرف تعلقات یو ټیم کې خراب شوی او هغه هم د دریم خبرې باندې افغانستان باندې زموږ تعلقات خراب شوی او هغه نه کړه شوروي اتحاد وته نو بیا ډو سجواز پاتې نشو چې زموږ او د
ڈاکٹر سرفراز خان په خبرو کې زیاته کړه چې روس له پاکستان سره په مختلفو پروژو کې ډیره زیاته مرسته کړې ده او کچري د روس ولسمشر یا وزیر اعظم د پاکستان رسمي سفر کوي نو دا به د هیواد او د سیمې لپاره غوره خبره وي.
بلا زمانه نه دیو دا چې روسي صدر یا وزیر اعظم مونږ ته راشي کافی موده نه یو دا چې وینا را باندې کړل تر وانه دا ډیره خبره ده او ک پوتین سه یا میدویدو سره دواړو کې سو کوم پاکستان ته رالو نو د باهمي تعلقاتو کې به اضافه وي. ځینی خلک دیتا د افغانستان د معاملو د لاسه هم ګوري او دا وایي چې کله د پاکستان د ناتو سپلای بنده کړی دا نو آغی دلاتا چی دے واس روس طرح نجدی کی گی ناتو تخو روسیان بم دارا ورکی پاکستان ممچرتا بحال کی دا سپلائی خو پاکستان اور روس دا تعلقاتو مضبوطیا ضروری دا روس جو دوی طاقت دے دا خطے نو دے دا پارا دا دورا دیر نیک فال دے.
له روس سره د پاکستان د اړیکو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد له امریکا سره د تیر کال د نومبر تر پیښې وروسته چې سلریش پاکستانی سرتیری وژل شوی وو اړیکې خرابې شوې. ځینې کارپوهان وایي پاکستان په سیمه کې نور هیوادونو سره اړیکې پر ځای کول غواړي خو پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وایي د امریکا به په دې اړیکو هیڅ اعتراض نه وي.
امریکن سټوډیو آی ډونټ تھینک دوی دی ورې دي زما خو دخل دي چې امریکانو توجه چې ده او پاکستان په ټولنیز سچویشن څخه کوم دي او د افغانستان پالیسی هغه باندې کنسټیټ دي سو فار زما خو دخل دي چې پاکستان او روس تعلقات هم شي په سر د ټو نو دی پورتو کنسټرن.
پاکستان ته د روس لخوا د اقتصادي او سیاسي ګټو په اړه ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه.
پاکستان لپاره ډېر زیات ګټه زکوي چې پاکستان کو پایپ لاین جوړوي کدا ترکمنستان نه او کدا ایران نه. دا ټکنالوژي روسانو سره شته دي. امریکایان چې دي هغه د ایران نه پایپ لاین نه غوړي چې پاکستان راولي نو بیا چې مولک کس څوک مدد پکار وي نو هغه به روسان نه خامخا چې هغه به جوړي داږي په دې کارونو کې تجربه شته ټکنالوژي سره شته دا ټول سره شته. او ان علاوه سیاسي تور باندې پاکستان چې دی دواړه ملکونو سره کروس دی کچین دی دا د علاقې لوی هیوادونه دي. افغانستان معاملې باندې هم پکار دا ده چې پاکستان چې دی د روس سره او د ایران سره او چین سره او هندوستان سره ټولو سره داسې یو انډرسټینډینګ وي چې افغانستان کې څه کېږي او چې دا د خطې ملکونه دي. امریکا یا ناټو خو د خطې خلق نه دي دا خو به اوزي یا لاړ به شي نو دا چې ښه پاتې شي که خراب پاتې شي دلته به دا خراب.
تیر کال د مئی میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د روس سفر کړی و کوم چې په اووه دېرش کالو کې د پاکستان لومړی ولسمشر و چې د ماسکو سفر یې وکړو. په دې وروستو کې د روس فوج مشر کرنل جنرال الیگزینډر پوسنیکوف د پاکستان سفر کړی وو کوم چې د کارپوهانو په نظر د اړیکو پر ځای کولو په لړ کې لوی پرمختګ دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
پاتویش منټه کم دو بجو
تا تر
او منټه د پاسا دو بجو
روغتیا او درملنه
پاتویش منټه کم سلور بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینځو بجو.
اوریدونکو دا ټول سبا اوریدل شي او اوس هم تاسو ته یو رپورټ دراورو. افغانی تاجران ګیله لري چې پاکستان کې د دوی مالونه بغیر د سوجه ودرول او سارول شي. جوړ سره یو طرف ته په دوی اصولي لګخ راځي، نو بل طرف ته د مایا تیرېدو له وجې د مالونه د خوراک جوګه نه پاتې کیږي. یو تاجر احمد شاه د زمونږ همکار ریاض مساخیل سره په اسلام آباد کې خبرې کړې دي، راځي چې دا وره.
کلنا ایپٹا دو امزا کرے دا نشپک میں شتے ہوشو دے پہ دے شپک میں شتو کی تجارانو تا دا افغانی تجارانو تا دیر زیاد نقصانو نو ہوشو آتا سرمایی دلا سور کرلے چون چی دا خوراکی مواد دی او دو تاریخ دیر کمی نو اکثر مانو ندل تا کی خراب شی حال تا کی راشی او بلکل دا غرزیدو شی یعنی دا غی ورد نی او دا غی فائدہ نا افغان گورنمنٹ ترسی گی نا پاکستان گورنمنٹ ترسی گی ہر سڑے دا غا صلاحیت لری پا پاکستان کی جی دا افغانستان ترانزیٹ مال ود رہی
اس دا سو پا اندازہ بان سمرا کنٹینر یا سمرا مال پا کراچی بندرگاہ پا پاکستان کی سار دی
تقریباً وہ سو کنٹینر مال دی چی دری سو پا پیخور کی ولال دی سلور سو پا داغا کی ولال دی دا آغا ریفر کنٹینر دی چی دی که خوراکی مال بار دی او روزانہ پا ہر کنٹینر باندی دا سلو نا تر یو سلو پانزوس ڈالر و پوری دی باندی دی میرے چی رازی روزانہ او دا مال تقریباً دیو میشتینا پا دی بہانا ولال دی چی انگانے کی دیشی چی ناٹو دی نا استفادہ ہو کی کی دیشی ناٹو دا دی خوراکی موادو نا کارو آخی او دا حس کل نیشی کی دلے دا شرکتونه دغه کمپنیانې چې مال لوړي دا د ناټو د راتګ نمخ کې افغانستان ته دوه مال نه راوړل
دا کمی کنټینر چې 2500 ولاړ دي بده کې ستاسو مطلب سونه مال بګی
تقریبا د کې 40-35% زمو خپل د کمپنۍ مال دی.
نو آیا کم چې مال د بندرګانا مطلب راوته دي او کم بیا دلته کې په تاسو ویجر په خاصدار یا نور چې کم پولیټیکلی د یاغي ایساری یغي دنا پیسې اخلي هر څه نو دې سره تاسو لیکل سره معاهده نشته چې زمو به دومره مال د میاشه د روز یاد هفته را تیری کی بدلا را
دا خو د ګور د حکومتونو د دواړو حکومتونو اګریمنت دی چې زما ترانزیت به په تا باندې راځي او ستا ترانزیت به په ما باندې راځي. دا د دوه حکومتونو ترانزیت دی. دا مشکلات په خوانو اوس زه تاسو ته دا وایم چې کېدې چې بالکل دغه ترانزیت کار په پاکستان باندې نور تجارانو وتړي ځکه چې ډیر زیات نقصان نه وکړو.
خو فرض کړه تاسو د پاکستان په ځای باندې د بندر عباس د ایران لار استعمالوي نو هغه د تجار په
دا چیرته په پاکستان کې په مونږ باندې دغه بې ځایه ودرېدل د گاډو د کانټینر و نه درېږي ځکه چې دا خو ډیره ګرانه نو بیا که و نه درېږي دا لاره ارزانه ده او که دلته داسې لوبي نو بیا هغه لاره ډیره ارزانه ده.
کومه خبره چې تاسو وکړه چې ګنې دا مال چې کم روان دی یا کم کنټینر چې روان دی دا اسې نه چې د ناټو یا د ایساف لپاره استعمال شي هغه په کم مقصد کې د خوراکي موادو په دغه باندې یادې کنه د چیکینګ چې دی کې وسله یا
نه 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 خالي د خوراکي موادو په حساب باندې دوی دا ګومان کوي گومان نه کوي دا دوته کنفرم ده چې کوم ایټم عوام خوري هغه ایټم هغه نه خوري هغه شی هغه نه خوري ځکه هغه های کوالټي هغه الته خوري هغه کم شی چې هغه نه خوري نو دا هغه نه بیل ته عوام ته دا یو افغانستان ته نه کم ملکونه چې نه لري هغه ټول ملکونه ته دا روان دي لکه عراق ته ځي افریقا ته ځي ډیر ملکونه ته دا ریشیا ته ځي ډیر ملکونه ته دا مواد ځي.
دا سیسه دی خلکو ته دي چارواکو ته پاکستانی دا ستاسو لار یا داس خبره کړي دا چې دا کم مال دا ستاسو تسله ورکړي دي چې دا مال به صرف د افغان عوام لپاره استعمالیږي د ناتو یا دغه لپاره نه دی
دغه تسلی لپاره مونږ وسم حاضر یو مخکې حاضر یو او دا هغه ته هم دا معلومه ده چې دا مال د ناتو استعمال لپاره نه دی بیم ک ګارانټي غواړي ک د ګورنمنت غواړي ک پرایویټ کمپنی غواړي په پاکستان کې غواړي هر څوک دی ګارانټي د لپاره آماده دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تپې کې چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ اوریدونکو د امریکا چنن تاسو ورودل یو ځل به سبا ورودل شي یو ځرتي ریپورت لرو په جلال آباد کې قومي مشران سوداګر او د مدني ټولنو استازي وایي چې مافیایي کړیو د ننګرهاریانو ژوند ورتريخ کړی دی که حکومت یې مخه ونه نیسي بدې پایلې به ولري. دړه باز محمد عابد ریپورت لري.
د ننګرهار ولایت جهادي قماندانانو او قومي مشرانو په دغه ولایت کې د بدمنیو تهدیدونو اداري فساد او قانون نه د تطبیق په وړاندې خپل غږونه د یوې غونډې په ترڅ کې پورته کړل. دا غونډه د شنبې خالی په ورځ پخواني جهادي قماندان او په وسنۍ ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي حضرت علي را بللې وه. ده وویل
تازمون په اولسونو باندې ظلم کیږي تازمون په تجارت ظلم کیږي تازمون تجارت په بل جا باندې زیاتې کوي تازمون د حکومتي چارواکي په چا باندې ظلم کوي تازمون ولایتي شورا په چا باندې ظلم کوي تازما ترزوی دی تازما کماندان دی تازما خورای دی تازما بل عزیز دی اول د داد زمون د پرسونل نشرو کی
د ننګرهار یو تن سوداګر ډاکټر مخلص وایي چې له سوداګرو څخه په زور جزیه اخیستل کیږي
مجبوری بو چه خلکو تا جزیه ورکو که جزیه ورنو که زمان جوان نکیگی آشه تا زمان امنیتو نیسا زخو در تا مالیه در کام زه در تا محصول در کام زه در تا مال را ورم زه در تا خدمت کام دم را خطابانده حق لرم حکومتا ولایتا تا تا چه ما ری ور کرده ده ده پر خاطر مرر کرده چه ده نم راش زمان ده حقوق ندفعو که
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ډاکټر لال محمد دورانی هم د ولس پوړاندې د خپلې بے وسۍ غږ پورته کړ د اوویل
دلته چې کوم چارواکی دی هغه د ولس لپاره نه دی هغه د یو چا کس دی هغه د عامه کس لپاره کار کوي هغه یا د وکیل کس دی یا د وزیر کس دی یا د والی کس دی که داسې نه وي کوم مشر کولی شي چې دې ولایت په ازاده سینه باندې لاړ شي او خپل شکایت واوري
غونډې ته دولتي چارواکي هم وربلل شوي وو مرستیال والی محمد انیب ګردیوال دا منله چې اداره له ستونزو ډکه ده خو ویل یې چې د ولس په مرسته به په دې وتوانېږي چې دا ستونزې له منځه یوسي
د ټولو مشرانو نه مې هیله بیا همدا ده دغه کسانې چې په ښار کې غیر قانوني وسلوال ګرځي دا باید ټول کنټرول شي موږ به قانوني کړنه کوو تاسو ګورئ موږ قانوني اجرات کړي دي بیا به هم کوو د دې نه به هم قوي کوو بله چاره موږ نه لرو د دغه ولس ته به سوکالي راولو د ولس ته به امنیت راولو دا زموږ مسؤلیت دی ځکه همېشه د ولس وایي حکومت څه وکړه ولایت څه وکړه واقعیت دی مشکلات نیمګړتیا وي چې دغه شانتې مشران را سره ودرېږي لکه حاجي صاحب حضرت علي موږ ټول به انشاءالله په کلکه باندې د دغه بد امنۍ ومخه نیسو
غونډه په یو پریکړې لیک پای ته ورسېده چې په یوه فقره کې داسې راغلی وو ولس په مافیایي کړیو غږ کوي چې له خپلو ناروا کړنو لاس واخلي که نه نو ډېر ژر به د ولس پنجې د دوی ګریوانونو ته ورسېږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
اوریدونکو د افغانستان په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو په خوست کې ګڼ ځوانان د کرکټ لوبه کوي خو دوی وایي چې دغلته یو معیاري سټیډیم نشته دی نو ځکه یې لوبې د خنډ سره مخ دي دوی غوښتنه کوي چې دغلته د ورته سټیډیم جوړ شي او پیسې د ورته ورکړل شي د دې کار دپاره نقیب الله متنوال له خوسته رپورټ رالیږلی
د خوست ولایت د اولمپیک امریتا او کرکټ لوبغاړي وایي چې خوست د هغه بدیجه ورکړل شي چې په دې ولایت کې د کرکټ لپاره د یو معیاري لوبغالی استډیوم جوړول لپاره ځانګړي شوی و د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ وایي چې څو میاشتې وړاندې د هیواد د څو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کرکټ لپاره د لوبغالی جوړولو پریکړه شوې وه خو اوس نه یوازې دا چې کار یې نه دی پیل شوی بلکې په خبره یې چې د مالیې وزارت لخوا هغه $1.5 میلیون بودیجه په $3.5 لک بدله شوې چې وړاندې له دوی سره ژمنه شوې وه ملنګ وایي چې دا پیسې کمې دي او په دې باندې لومړني کارونه هم سرته نه رسیږي
چې خوست ولایت کې کوم کرکټ ټیم کې وش پېټر ټیمونه یې مونږ رېجستر دي کرکټ ټیم په کرکټ بورډ کې 12 ولایتونه ارجام کړل 12 ولایتونه سالوي ټیمونه نه جوړ شول د خوست ولایت وش پېټر ټیمونه تر رېجستر دي نو مونږ وختونه دا چې باید هغه بودیجا چې په معیاري سیستم دی اعلان کړی دی د خوست ولایت کې ولګوي او هغه به سي وزیر صاحب چې تر څو مونږ بودیجا 12 لک ته ورسیږي زه دې ته حیران پم د افغانستان د ملي کمیټې لخوا چې چیرته ستیدونه جوړیږي په وې نقشې جوړیږي په یو سیستم جوړیږي
د خوست د مدني ټولنو غړو او د کرکټ لوبغاړو هم په کار ناراضیت خودلای چې د خوست د کرکټ لوبغالي لپاره بدیجه کم کړی ده
نو می امید یو د خوست ولایت یو تن د کرکټ لوبغاړی يم مو سره د افغانستان کرکټ بورډ څو څو وار ژمنی کړی چې دلته په خوست کې ستاسو لپاره یو میدان جوړیږي د افغانستان کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا ده چې زر تر زره باید هغه بودیجه چې د خوست ملي لوبغاړي ته ځنګړی شوی دا زر تر زره ورکړي او دلته یو ښکلی میدان جوړ کړي
سین اشرف نمیګم لوبغاړی يم د کرکټ موږ سره څو وری وعده وشو چې دلته به موږ تاسو ته یو لوبغالی سټډیم جوړو خو وعده موږ سره اوسه پر عملي شوی نه دی او په ډیرو سخت شرایطو
خو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نسیم الله دانش وایي چې دوی سره د هند سفارت په خوست کې د یو معیاري لوبغالي استډیوم جوړولو ژمنه کړې وه، خو اوس پشر شوي او اوس به دوی د خپلې بودیجې جوړوي.
هغه مونږ پروپوزل کې هندوستان سفارت ته ورکړی وو تر څو دوی خبر پی وکړي او مونږ ته پیسې راکړي. به دوی راسره وعده کړې وه چې مونږ به تر دولسو لاکو نه تر پنځلسو لاکو یا دوه میلیونو ډالرو پورې درکوو چې په خوست کې لوبغالی پرې ورغړو. خو بیا د هندوستان سفارت زمونږ نه وروسته شو، هغوی راته وویل چې مونږ فلحال بودیجه نه لرو چې دغه لوبغالی درته جوړ کړو. نو د افغانستان کرکټ بورډ په خپله بودیجه کې چې هغه ټول گنجایش یې وکتو او په خپله ما درې نیم لکه ډالر دې ته راوستل چې د خوست خلکو سره مو وعده کړې ده چې لوبغالی به جوړوو. زه اول فیز به د درې نیم لکه ډالر نه شروع کړو، بیا به دوهم فیز کې بیا هم درې نیم لکه ډالر ورته پیدا کړو او درېیم فیز کې به بیا هم درې نیم لکه ډالر ورته پیدا کړو.
د خوست د کرکټ بورډ مسؤلینو په خبره چې د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په جلال آباد، خوست او کندهار کې چې په ژمي کې هم مناسبه هوا لري د کرکټ لوبغالو جوړولو ژمنه کړې وه، خو معلومه نه ده چې دا ژمنه به کله عملي شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د نننۍ ورځې اخیری رپورټ درورو. په کوهستان کې خلک وای چې هلته هسپتال نشته او د ګڼو ستونزو سره د دې وجې نامختی مریضانې په وخت لري هسپتالونو ته نشي رسول کېدی، نو هسپتال ورته ضروری دی. نیاز احمد خان پر رپورټ لري.
د زیر لدیر لری پرتا سیما دیر کوهستان چې د دیر خاص نه 55 کیلومتره لری نورخاته طرف ته د زرګونو خلقو د اوسیدو اړیزه سیمه ده. دغه سیمه کې بهار نومي کله چې د 50,000 نه سیوا آبادی لري. مقامی اوسیدونکي وایي چې د هسپتال یعنی روغتون اسانتیا نه لري او لوجې د بهار کلی په شمول خواوشا یو شمیر کلی چې پکې بریکوټ، پتراک، سمیر او نور کلو په زرګونو خلق شامل دي د هسپتال نشوالي لوجې د سختو مشکلاتو څخه مخ دي.
تو رحمان نے بیاڑو سے دن کیا دل تلی پنجا آبادی دا اوس د پاکستان د زادیدو درش په تکارا پس دلته یو ډیسپنسری منظور شو. غریز علاقه دا څنګه دی یخبندونه دی خلک خوږیږي. دلته یو څور د مخ کې دا یو کیس شو چې ماشوم غخت او هغه چې موږ د پاتراک هسپتال تر رسو ال ته ډاکټر نو بیا هم چې شرنګل تر رسو نو په لار لار کې هغه ساور کو د دې په ځکه دلته چې ډاکټر موجود نو هغه ته بر وخت غ فرست ایډ چې کوم هغه ورته ملاوي شوی کې دې چې دا جون بچو.
زمانو شمشه خان دی پیشے پہ لحاظ استاد مود ڈلیوری پتا کہ زموں سے دلی شوین علاوہ چاغا رشتی پاترا کے منت ملاوے گی دین علاوہ منت ڈاکٹر دیر اسپتال نہ علاوہ بول جائے ملاوے گی نجی دادا چار گھنٹوں یا تین گھنٹوں لارا دا چکم گا ڈلیوری دیر تو رسو نہ بلڈنگ دو جنا اکثر کی سنے سے کیجیے پلار کے حالات خوشی
اسپتال نشوالی پہ اڑمو چکلا دا محکمہ صحت ضلع دیر مشر ڈاکٹر ہدایت الرحمان سخا پختن اکڑا نخاغلی اویل چی دی سمو کے ڈاکٹران سوکے کولتا راضی کی گی نہ اور لوجے تردے دما الس زپلے کی گی.
بالکل دے کلی دا خلقو دا علاقے دا خلقو گلا جائز دا او دا ڈسٹرکٹ ذمہارو کے او پتہ کی ریسپانسبل من نشو کب بار بار لیکریم دی خپل ہائر اتھارٹیز دا خوچون کے ڈاکٹر پوسٹ کول زمون دا وسی خبر نہ دا سیکٹری سے تم دے کی لیکلی دیو غٹا مسئلہ دا چھ ڈاکٹرانو کمے دے او چکل ڈاکٹر نہیں دیو کی لدا مسئلے دا سے بمروانی نہ
د دغه سیمه صوبایي اسمبلی غړی بادشاه صالح هم دغه خبره مني چې ډاکټران دې سیمو ته ناراضي. ولې دوی وایي چې حکومت هڅه کوي چې دغه سیمو ته ډاکټران ولېږي او ولسته اسانتیاګانې ورکړي.
ما میډیکل افیسر چې کوم دي دا ډاکټرانو ډېر زیات کمې لري او په دې پسې کوشش روان دي چې کله دا موږ ته پرووایډ شي ان شاء الله دې علاقې ته رسو. نو اوس دې حکومت دا دغه کړی لري چې کوم ډاکټر د کومې علاقې نو با اقل ته ډیوټي کوي هغه نه مخکې نه دا د ضلع چې کوم خپله کوټه ده هغه سړی به بار ډیوټي د ضلع نه بار نشي کولی او په خپل ضلع کې ډیوټي کوي.
د دیر کوهستان دغه سیمې اولس وایي چې د هسپتال نشوالي له وجې دوی خپل مریضان 55 کیلومتره لرې دیر خاص روغتون ته په وړلو مجبور دي. ولې د سړکونو خرابتیا هم دغه اولس نور د مشکلاتو څخه مخ کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، دیر کوهستان.
تاسو دا رپورٹ واورید اوریدونکو. اوس هم د غړې په اخیره کې بورول کاکړ ته وخور کوو د خبرونو سرټی کې تیور.
وسلوالو طالبانو د هغو 15 پاکستانی عسکرو د وژنې ویډیو جاری کړې ده چې په تیر میاشت کې له ټانک څخه تښتول شوی وو. د پاکستان سمندري امنیتي ادارې د هند داسې 1.5 کب نیونکي نیولې دي چې په عرب سمندرګي کې په پاکستاني حدودو ورګډ شوی وو. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په قاهره کې د خپلو څارونکو د ماموریت د یو میاشتني رپورټ په اړه بحث پیل کړی دی او د بشري حقونو اداره وایي چې په عراق کې یو ځل بیا داسې حالات راتلونکي دي چې ټول واک به د یوې ادارې په لاس کې وي.
د مشال ریډیو ګرانو رونکو له بوروال کاکړ څخه مو د خبرونو سرټکی واورېدل او د همدې سره زموږ د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو پای دی ده او بیا سبا ته ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تاسو به نهه غنټې خبرونې راوړو. تر هغې زه بشیر ګواښ او زموږ نور ټول همکاران درنه اجازه اخلي. الله مو مل شه. خوشحاله اوسئ.